افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي رډیو او ازادي رډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولس او شپږ نوي څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سل اشاره پنځه څپه اورېدلی شئ. په دې خبرونه کې موزنوري اسنوري هرکلی کوم. اوری چې د افغانستان اجرائیه ریاست وایي حکومت به هغه چارواکي په نښه کړي چې د تشدد ملاتړ کوي او د غراز د وسلوالو مخالفینو ملاتړ هم کوي. د غراز د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال وایي چې د ملي یووالي د حکومت دواړو مشرانو پرون د الکترونیکي تذکیرو د ویش پر مسلې خبرې وکړې. د پاکستان په وړاندې وروستیو اعتراضونو کې د پاکستان صدراتو د بندېدو مسله راپورته شوې. آیا افغانستان کولی شي دا کار وکړي؟ په دې اړه هم یو تحلیلي راپور لرو. پر ځینو نورو موضوعاتو مو هم مواد درته غوره کړي دي. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. خو لومړۍ خپرونه په خبري سرویس سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن ترکیې ته خپل سفر وځنډاو. په ترکیه کې د روسي تاوتریخوالي په لړ کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي دي. مخکې له دې چې د سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ، ناجیه صافی د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
دا هم د مهمو خبرونو سر ټکی. ټاکل شوی چې ډیر ژر د خارج جوړونې وزارت د شپږو چارواکو دوسیه محکمې ته واستول شي. په بغلان کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ لنن سهار څخه نښته روانه ده او د هلمند د کرنې ریاست د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت درې سترې پروژې پلې کوي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی چې ډیر ژر د خار جوړونې وزارت د شپږو چارواکو دوسیه چې په اداري فساد او اختلاس تورن دي محکمې ته واستول شي. د لوی سرنوالی ویان بصیر عزیزی نن خبریالانو ته وویل چې د دغو شپږو کسانو دوسیه به په هر هرخیز ډول څېړل کیږي. ښاغلی عزیزی وویل څېړنې په ډاګه کوي چې یو شمېر نور کسان هم په دې قضیه کې لاس لري او دوسیه به یې محکمې ته ولیږل شي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار رئیس د دې ولایت په ډنډغوري سیمه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته روانه ده. د دغه ولایت امنیه قومندان عبدالجبار پوردلی ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه 15 وسلوال مخالفان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د نښته وروسته له هغې پیل شوه چې وسلوالو د ډنډغوري ولسوالۍ پر پوستو برید وکړ. له بلې خوا د بلخمډي د روغتون چارواکي وایي چې تر اوسه ورته نه ټپیان چې شپږ نظامیان دي او نور ام وګړي د انتقال شوی دي. خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ لخوا یو نوی سروي ښیي چې له نامنۍ وروسته اداري فساد د افغان حکومت په مخ کې لوی خنډ جوړوي. د دغه انسټیټیوټ چارواکي نن د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل ک چېرته د اداري فساد مخه ونیول شي اوسنی نظام به له سختو ستونزو سره مخ شي. دوی وایي چې دا سروي له شاوخوا 2000 کسانو څخه د مرکو له لارې په 12 ولایتونو کې بشپړه کړې ده. او د هلمند د کرنې ریاست د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت درې سترې پروژې پلې کوي. د هلمند د کرنې د ریاست سرپرست رفیع الله قلم وایي چې په دې پروژو کې سړې خونې، د انګورو باغونه، شنې خونې او د کرنیزو محصولاتو لپاره مارکیټونه شامل دي. د کرنې د ریاست سرپرست وایي د پروژې به د روان لمریز کال تر پایه بشپړې کړي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
د عراق د صدر اعظم له دروم رستیالانو څخه یو استعفا کړې ده او د اداري فساد په اړه به پلټنې ځنې کیږي. د چارواکو په وینا ده د صدر اعظم حیدر علي بادي د هغو هڅو لومړۍ نتیجه ده چې د لاریونو تر فشار لاندې د اصلاحاتو وړاندیز وکړ. د اداري فساد پر وړاندې د ګڼ شمېر لاریونو او د عراق د شیعهګانو د ستر مذهبي مشر آیت الله علي السیستاني له غوښتنو وروسته عبادي د اصلاحاتو اعلان وکړ. منتقدین وایي د دغه هیواد په سیستم کې ناوړه کسانو دندې ترلاسه کړي چې دې کار اداري فساد ته پرانیسته ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن ترکیه ته خپل سفر وځنډاوه. د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه نور څه نه دی ویلي. ټاکل شوی و ظریف نن انقره ته ولاړ سي چې د انقره په وینا د دوه اړخیزو اړیکو په پراخولو لپاره د وروستیو سیمه ییزو پرمختګونو او شریکو ګټو په اړه به د ترکیه له چارواکو سره خبرې کولې. د ایران ولسمشر حسن روحاني تیره اونۍ له ترکیه وغوښتل چې له تهران سره په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر وړاندې نږدې کار وکړي. ایران د سوریه په جګړه کې د منځګړیتوب وړاندیز هم کړی دی او په نږدې راتلونکي کې به د سوریه د سولې لپاره ملګرو ملتونو ته خپل پلان وړاندې کړي. د تیرې جمعې په ورځ د ایران چارواکو اعلان وکړ چې ظریف روانه اونۍ مسکو ته ځي، خو تاس خبري اژانس پرون راپور ورکړ چې دی به مسکو ته راتلونکې اونۍ ځي. د ایران، روسیه او سوریه د بشار الاسد د رژیم ډیپلوماټان د اګست میاشتې له څلورمې نیټې راهیسې سره ګوري تر څو د اسلامي دولت سختدریځ ډلې یا داعش پر وړاندې یو ائتلاف جوړ کړي. د ترکیه پوځ وایي پرون او نن یې د دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې د کورد یاغیانو پر 12 اهدافو هوایي حملې کړې دي. دغو هوایي حملو په حکاری ولایت کې د پی کی کی جنگیالي په نقشه کړل چې د لدرې لسیزو راهیسې د کوردانو د خپلواکۍ لپاره جګړه کوي. د پی کی کی ډلې پر فعالیتونو په ترکیه کې بندیز دی. له هغه وروسته چې انقرې په جولای میاشت کې اعلان وکړ چې د تروریزم پر وړاندې به جګړه کوي، د اسلامي دولت سختدریځو په پرتله د پی کی کی ډېر اهداف په نقشه کړي دي. د پی کی کی ډلې مشر جمیل بایک پر ترکیه تور پورې کړی دی چې پر کورد جنگیالیو پر حملو سره د اسلامي دولت سختدریځ ژغوري. په ترکیه کې د وروستي تاوتریخوالي په لړ کې حد اقل 9 کسان وژل سوي دي. پرون په استانبول کې د پولیسو یو دفتر ته نږدې موټرې بمي چاودنه وسوه چې د برید کوونکي په ګډون پکښې څلور تنه وژل سول. همدارنګه د ترکیه په سیلوپی سیمه کې څلور تنه پولیس هغه مهال وژل سول چې موټر یې په سړک کې پر یو ایښودل سوي ماین برابر سو. په عین حال کې د سیرناک په سیمه کې کوردي یاغیانو پر یو هلیکوپتر ډزې وکړې چې د راپورونو له مخې یو سرتیر یې وژلی دی. د ترکیه پر امنیتي ځواکونو وروسته له هغې بریدونه زور واخیست چې انقره د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې کوردي جنگیالیو او کیڼ اړخو یاغیانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل. ترکیه چې د ناټو غړیتوب لري تیره میاشت یې وویل د تروریزم ضد پراخ عملیات یې پیل کړي دي. چین د خپلو پیسو ارزښت تر هر وخت زیات کښته کړی دی. په تیرو لسو کلونو کې د لومړي ځل لپاره نن د چین پیسه د ډالر په وړاندې 1.9% کښته سوه تر څو د چین مخ پر رکود اقتصاد وده ومومي. د ډالر په وړاندې د چین د پیسې د بیې ټیټولو پریکړه په دې هدف سوې چې د دغه هیواد د اسعارو د تبادلې بیه د نړیوال بازار د غوښتنو سره سمه وي. دا خبره د چین دولتي خلق بانک کړې ده. خو هر ډول تغیر په آسیا کې د چین له سوداګریزو ملګرو سره اړیکې ترینګلې کولای سي. د چین پیسه یوان په دې وروستیو کې له امریکایي ډالر سره یو ځای قوي سوي و، ځکه چې د امریکا اقتصاد د نورو پر مخ تللو هیوادونو په پرتله وده وکړه. خو څېړونکي وایي چین نه غوښتل پیسه یې نوره قوي سي، ځکه چې د دې هیواد اقتصاد اوس دومره پیاوړی نه دی او په پایله کې به یې خلکو د صادراتو په برخه کې دندې له لاسه ورکړي وای. قوي پیسه د یو هیواد د اقتصادي ودې مخه نیسي او صادرات نور هم ګرانوي او سیالي کموي. د خبرونو پای.
خبرونه مو ازادي رادیو واوریدل کې غوړې به هم د خبرونه ولولې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان اجرایه ریاست وایي حکومت به هغه چارواکي په نښه کړي چې د تشدد او د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال وایي د الکترونیکي تذکرو د ویش پر مسلې د ملي وحدت د حکومت دواړو مشرانو پرون خبرې وکړې. دغه تذکرو د ویش په وړاندې ویل کېږي یو خنډ په تذکرو کې د افغان کلمې لیکل دي.
مهم ترین مسله چې د پرون په خبرو کې پرې بحث وسو هغه د تذکرې پر پاڼه باندې د افغان د کلمې لیکنه و.
د پاکستان په وړاندې وروستیو اعتراضونو کې د پاکستان د صادراتو د بندولو مسله هم راپورته شوې. آیا افغانستان کولی شي دا کار وکړي؟
بهترینه خبر هم دغه چې دننه په افغانستان کې موږ ځینې شیان تولید کړو چې هغه ستراتیژیک بڼه لري. یو خواړه، پوشاک، ساختماني مواد او په ځمکه کې انرژي، تیل او ګاز.
د افغان ولسمشر د وروستیو څرګندونو وروسته واشنگتن وایي د کابل او اسلام آباد ګډې هڅې د افراطیانو مخه نیولی شي. او د ایران او ترکیه د اړیکو په اړه ترکیه ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د سفر د ځنډیدو په اړه پر مطالبو سربیره د خبرونې دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د ازادي واوریدونکي او د انصاف په لټه کې د افغانستان اجرائیه ریاست وایي حکومت به هغه چارواکي په نښه کړي چې د تشدد او د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. د اجرائیه ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته په خبرو کې که څه هم ونه ویل چې آیا دغه کسان په نښه شوي دي که نه، خو هغه دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې وکړي چې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله دغه کسان د دښمنانو جاسوسان وبلل. په ورته وخت کې سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په حکومت کې دننه د داشان اشخاص او کړۍ له هغو ډېر خطرناک بولي چې په مستقیم ډول د افغانستان د دولت په وړاندې جګړه مخته وړي. اجمل تورمان او په دې اړه نور جزئیات.
د افغان حکومت د اجرایي رئیس د خبرو چې د حکومت دننه د دښمن جاسوسان موجود دي له خلکو سره ګڼې پوښتنې او اندېښنې راولاړې کړې دي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د اجرایي ریاست له مسؤلینو څخه د دغو جاسوسانو د څرنګوالي په اړه وضاحت وغواړي، خو بیا یې هم چا نومونه یاد نه کړل. اجرایي ریاست وایي دا هغه کسان دي چې هم د حکومت په چوکاټ کې فعالیت او هم د تاوتریخوالي او وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. د اجرایي ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت په دغه کسانو کار کړی او چې مشخص شول په اړه به اقدام وشي.
سړی او کړی ستا چې هغوی په مستقیمه توګه یا غیر مستقیمه توګه د مخالفینو څخه ملاتړ کوي یا تشدد یې خوښ دی، تشدد پسند دی، د دغو اشخاصو مخنیوی باید وسي. دغه اشخاص حکومت پرې کار کړی دی چې مشخص سي، وضاحتونه ترلاسه سي او وروسته په اړه اقدام وسي.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله تیر ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې یو شمېر کسان په حکومت کې دننه په مستقیم یا غیر مستقیم ډول له مخالفینو ملاتړ کوي. عبدالله وویل چې دا ستونزه له پخواني حکومت را پاتې ده، خو اوسنی حکومت به د دوی په وړاندې مبارزه د خپلو کارونو په سر کې راولي. که څه هم ورته څرګندونې د نام نیو په ډېریدلو سره پخوا هم مطرح شوي، خو کارپوهان وایي دا ځلې دغې موضوع ته اشاره ښایي ځای ځای د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د فاتحې په مراسمو کې د یو شمېر سیاسي څیرو ګډون شوي. د سیاسي چارو افغان کارپوه حاجي سید داود د داشان کسانو فعالیت تر هغوی هم خطرناک بولي کوم چې په مستقیم ډول د افغان حکومت مخالفت ته ولاړ دي.
دا دغه ګروپونو نه ډیر خطرناک دي کوم چې د هیواد نه بهر دي یا په اداره کې نه دي. دغه کسان چې هم په اداره کې دي هم د ادارې موټر باش امکانات نه استفاده کوي او بلاخره د حکومت په ضد باندې نور ته معلوماتونه ورکوي.
خو ښاغلی داود وایي چې په هغو ډلو کسانو چې د بیان د ازادۍ د اصولو له مخې خپل د نظر ښکارندوی کوي باید د جاسوسۍ ټاپې ونه لګول شي. خلک وایي چې په حکومتي ادارو په ځانګړي ډول په امنیتي ارګانونو کې د اشخاصو د مقرریو په برخه کې باید ډیر غور وشي او تر پوښتنو ګډویجنو او سمې پیژندنې وروسته د دوی د تقرر په برخه کې اقدام وشي.
و مردل چې د افغانستان اجرائیه ریاست وایي حکومت به هغه چارواکي په نښه کړي چې د تشدد او د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. دا خبره د اجرائیه ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وکړه. دغه راز د اجرائیه ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل وایي چې د ملي وحدت د حکومت دواړو مشرانو پرون د الکترونیکي تذکرو د ویش پر مسئلې خبرې وکړې. د هغه موضوع چې افغان ولسمشر ته پرون په خبري کانفرانس کې هم یوه پوښتنه راجع شوه. داسې ویل کېدل چې د دغو تذکرو د ویش لپاره سیاسي اراده موجوده نه ده، خو افغان ولسمشر اشرف غني پرون په خبري کانفرانس کې دا د دغو تذکرو د ویش په وړاندې تخنیکي ستونزې مهمې یاد کړې او ویل چې تر اوسه پورې مسؤول ادارې د دغو تذکرو د ویش لپاره پوره ترتیبات نه دي نیولي. دا هغه موضوع ده چې اجمل تورمان بیا هم د اجرائیه ریاست د ویاند له مرستیال سره په مرکه کې څېړلې ده او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې عبدالله عبدالله او اشرف غنی د دغه موضوع پر کوم اړخونو خبرې وکړې. هغه په ځواب کې وویل
مهمترین مسله چې د پرون په خبرو کې پری بحث وسو هغه د تذکری پر پاڼه باندې د افغان د کلمې لیکنه و چې باید پر تذکرو کې د افغان کلمه ذکر سي. دا د مدني ټولنې غوښتنه وه، ولې دا مسله چون زړه وه له وخت څخه بحثونه پرې سوي وه. اجرائیه رئیس د هغوی سره ژمنه وکړه چې دغه بحث به له جمهور رئیس سره شریکوي او دې مسایل ته به رسیدګي کیږي. د افغان کلمه یا باید په چیپ کې په ډیټابیس کې ذکر سي او یا هم د تذکرې پر مخ باندې راسي، ځکه چې مهمه مسله ده او توجه به درته وسي. پر دې بحث وسو، اوس به د حکومت رهبران پر دې باندې کښېني، بحث به کوي چې بالاخره نهایي تصمیم څه شدی. اما برښنایي تذکرې د اسد پر 28 باندې چې د ازادۍ ورځ ده لومړنۍ امتحانی بڼه توزیع کیږي تو توزیع کار پیل کیږي ولتر هغه مخکې په حکومت رهبران پر دې فکر کوي بحث پر کوي چې کومه لارې غوره ده او څه ډول دې مسلې ته رسیدګي وسی.
فیصل صاحب که چیرې دغه موضوع ته مثلا هغه ډول چې خلک غواړي رسیدګي ونشي فکر نه کوي چې آیا د شدیدو او تندو عکس العملونو سره به مخ شي؟
په دې ارتباط هر پریکړه چې کیږي حکومت چې هر فیصله کوي هغه د ملي ګټو په رڼا کې کیږي. حکومت ګوري چې په کوم حالت کې ملي ګټې خوندي دي، په کوم حالت کې هیواد او خلکو ته ضرر نه رسیږي، د هماغه مسایلو په رڼا کې فیصله کیږي او هر تصمیم چې نیول کیږي هغه به انشاءالله ملي تصمیم وي او ټولو ته به قابل ده.
د افغانستان د اجرایه ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل چې د الکترونیکي تذکرو د ویش په اړه د ملي یووالي د حکومت د دواړو مشرانو د وروستیو خبرو له حاله خبرولو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
او ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدلای شي. د پاکستان یو لوړ رتبه چارواکی وایي چې افغان ولسمشر اشرف غنی پاکستان د خپل بهرنۍ پالیسۍ تر ټولو مهم عنصر بللی دی. د راپورونو له مخې دا خبره په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم لوړ پولیس سلاکار سرتاج عزیز د پاکستان ملي اسامبلې ته کړی ده. هغه ویلي چې د پاکستان او افغانستان اړیکې په افغانستان کې وخت د نوي مشرتابه له رسېدو سره ډېر ښه شوي او دواړو هیوادونو موافقه کړې چې خپل منځي د سوداګرۍ راکړه ورکړه به د 2018 میلادي کال پورې تر 50 میلیارد ډالرو ته لوړه کړي. سرتاج عزیز ویلي چې اشرف غنی د بهرنۍ پالیسۍ د 50 کړیو تر ټولو مهمه کړۍ پاکستان بللی دی. د پاکستان دغه لوړ رتبه چارواکی د افغانستان د ملي یووالي له حکومت سره د اړیکو د ښه کېدو او د سوداګرۍ د کچې د زیاتوالي خبره په داسې حال کې کوي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د دوشنبې په ورځ پاکستان هغه هیواد یاد کړ چې د په وینا د افغانستان په وړاندې یوه نا اعلان شوې جګړه اعلان کړې ده. اشرف غنی دا خبره په کابل کې پرون د یوې خبری غونډې په ترڅ کې وکړه.
وخت دې دوه مملکته چې رسمي روابط لري اما یو نا اعلان سوی جنگ کې د بل په مقابل کې ده، نو دلته درې مرحله پکړ دي. اول څنګه سولې ته رسیږو د دوه دولتو پایس بود. دوم څنګه عادي مناسبات ته رسیږو او څنګه همکاری ته رسیږو.
اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له پاکستان یې غوښتي تر اوسه هم د اړیکو د ښه کېدو فرصت لري او باید په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې هغه ډول دریځ ونیسي چې په پېښور کې پر یوه خوندي تر حملې وروسته یې په هیواد کې دننه د سخت دریځو ډلو په وړاندې غوره کړی دی. اشرف غنی وویل پاکستان هغو عناصرو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی چې د کابل د شاه شهید په څیر خونړۍ حملې ترسره کوي. د شاه شهید پیښه په کابل کې د تېرې جمعې د ورځې دریو حملو تر ټولو خونړۍ وه چې شاوخوا 15 تنه پکې ووژل شول او له 400 زیات پکې ټپیان شول. دغو حملو د خلکو غوسه راپارولې او د اعتراضونو په ترڅ کې دا غوښتنه هم راپورته شوې چې افغانستان د پاکستان صادرات تحریم کړي. د مدني ټولنو غړو په یوه سمبولیک حرکت کې پاکستاني کلدار ته چې د افغانستان په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې تر اوسه د چلن وړ ده اور ورته کړ.
لخپل خلکو غواړو چې د پاکستان کرنسي ونه کاروي او تولیدات یې تحریم کړي او له حکومت غواړو چې په دې برخه کې بدلی لارې ولټوي.
په افغانستان کې د شخړو له دوام سره کې د سوداګرۍ په برخه کې د پاکستان په وړاندې د تحریمونو مسأله جدي شي. افغانستان کولای شي چې د پاکستان په صادراتو چې د افغانستان بازارونه پرې ډکتي بندیز ولګوي. په دې اړه د اقتصادي چارو کارپو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د بهرنیو اړیکو مشر ازرخ حافظي وایي
افغانستان دا حق لري او دا امکان باید ولري چې هر وخت د هغه هیواد په مقابل چې افغانستان سره بد چلند کوي او د اقتصادي مسایلو څخه سیاسي ګټه پورته کوي بندیزونه ولګوي. ولې په دغه شرط چې تدابیر ورته ونیول شي، د مثال په توګه که چیرې تاسو پاکستاني مال په افغانستان کې تحریم کوي، بدیلې څه شی دي؟ د هغه پر ځای څه رانیسي؟ ملي تولید خو هغه کشته نه دي رسېدلی چې ټول ضرورتونه بشپړ کړي. او کچیر د نور هیوادونو جنس راوخلو اول خوشتونه لوي په مارکیټ کې اوس مهال کول لري. هم د فاصلې دی اوګوال لمخي مثلا د قزاقستان جنس دلته د خواړه مواد پاکستانی جنس په مقابل راوخلو کرایي زیاتیږي، ضایعات زیاتیږي، دا وخت چې هغه مال افغانستان ته راداخليږي زیاتیږي. یوازنۍ بدیل دغه دی چې موږ د خپل تولیداتو باندې تمرکز وکړو او دولت ځان ته تکان ورکړي. موږ وار وار دا ویل چې 14 کال تیر شو، افغانستان باید په استهلاکي موادو کې خپل پښو ودرېږي او دا امکان شته. ځکه لرو بلرو د کار نیرو ورته لرو، ولې یو اقتصادي فکر شتون نه درلودل. په دې خاطر باندې 14 کال پلسې په میلیارډ هاو ډالر د کرنې د ودې لپاره امکان پیښې ورکړلې، بینالمللي مؤسسات پیښې ورکړلې. تر اوسه پورې هم د کاروان د وریجي اوړه او د نور خوراکي مواد، حتی منا، حتی کچالو، حتی پیاز د پاکستان څخه روان دی افغانستان ته. یعنی دلته یو مشخص ملي پالیسي موجود نه دی او شتون نه درلود چې افغانستان لپاره بدیل واردات تامین کړي. بهترین خبر هم دغه دی چې په افغانستان کې موږ ځینې شیان تولید کړو چې هغه استراتیژیک بڼه لري. یو خواړه، پوشاک، ساختماني مواد او په ځمکه کې انرژي، تیل او ګاز.
ښاغلی حافظی وایي تر هغه چې افغانستان په خپل لومړني استراتیژیک مواد د تولید نکړنو تل به د پاکستان په ګډون د گاونډیو او د سیمو د سیمې د هیوادونو پر صادراتو اتکا وکړي. یو شمیر نور سیاسي چارو سیاسي کتونکي بیا وایي چې کچېره د افغانستان حکومت په افغانستان کې د لاسوهنې په اړه، د پاکستان د لاسوهنې په اړه کرسه اسناد او شواهد لري، نو هغه د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د هغ نړیوال محکمې ته وسپاري. یو له دغو سیاسي کتونکو څخه احمد سعیدی دی. احمد سعیدی وایي که داسې وشي پاکستان به تر نړیوال فشار لاندې راشي او هلته به د ترهګرو د موجودو زالو د له منځه وړلو لپاره اقدام وکړي. له ښاغلي سعیدی سره زموږ همکار اسدالله لودین مرکه کړې ده.
سعیدی صاحب، تیر ورځ ولسمشر اشرف غنی او له هغه مخکې اجرایی رئیس د پاکستان په وړاندې تقریبا توند لهجه وکاروله، په هغه انتقادونه وکړه. ستاسو په نظر د دې علت څه دی چې افغان حکومت د پاکستان په وړاندې خپل سیاست او دریز بدل کړی دی؟
هغه موقف چې پرون رئیس جمهور او رئیس اجرایی د پاکستان د سیاستونو په مقابل کې نیولې، دا د قدر وړ ده او قابل تایید ده. اما زه څو ټکي پیشنهاد لرم. رئیس جمهور په خپل کانفرنس کې پروته کې وویل چې د پنځم د ورځې یو هیئت له افغانستان پاکستان ته ځي. زه شو خواهش لرم، چې سابقه دار ډیپلوماټ هم په پاکستان کې ما کار کړی، لم اول خواهش هغه هیئت چې پاکستان ته ځي د رئیس جمهور په امر باید هغه ډیپلوماټان هوښیار با تجربه دي، وطن دوستي او هغه شواهد، اسناد، دلایل چې لنن شروع تر شو کال مخکې ریاست امنیت دولتی د پاکستان د مداخلات په باره کې لري، دغه آیت دغه اسناد او شواهد نظام سره پاکستان ته انتقال کړي، با حضور داشت رسانه های پاکستانی مقامات پاکستان ته تسلیم کړي. یو دوم ټکی، په عین ورځ کې باید وزارت خارجه افغانستان او ریاست امنیت امنیت دولتی په کابل کې با حضور داشت رسانه های او کنفرانس مطبوعاتی دایر کړي. دیپلوماتان، ارتشای نظامی چې دلته په کابل کې حضور لري خارجان، دا وغواړي هغه اسناد او هغه دلایل دا خلکو ته وښيي چې دغه د پاکستان مداخله موږ ملامت نه یو چې د پاکستان سره داسې خبرې کوو. دریم ټکی، په عین ورځ کې د پنجشنبه ورځ نماینده افغانستان چې په بلنې متحد کې دي، دغه اسناد دغه شورای باید شورای امنیت ته تقدیم کړي او جلسه اضطراري د شورای امنیت د پاکستان د مداخله لپاره، یعنی د مداخله د مشکل لپاره جلسه اضطراری شورای امنیت راوغواړي.
سیدی صاحب، تاسو ویل چې د ولسمشر د خبرو هرکلی کوي او دا خبرې ستایي، څه فکر کوي دا خبرې به د دې باعث چې پر پاکستان باندې فشار راشي او پاکستان به د افغانستان د سولې په برخه کې کار وکړي؟
څلور ټکي چې ما تاسو ته مطرح کړه، چې دولت افغانستان د دې څلور ټکو نه کار واخلي، بشکه تاثیر کې، یعنی یوازې موږ په خپل قوت دوسته چې غیرت افغاني ده، موږ باید علاوه چې فشار افغاني، باید فشار ملي و بین المللي پاکستان ته راوارد کړو. یعنی د دنیا نه، د ګاونډیانو نه په دې باره کې د ګاو نظر ځان سره توافق وکړو.
سیدی صاحب، یوازنی ستونزه دا ده چې په پاکستان کې د ترهګرو زالی دی. ولسمشر اشرف غنی هم ورته اشاره وکړه او دای هم ویل چې پاکستان موږ سره د سولې په برخه کې همکاري نه کوي، باید حداقل دومره وکړي چې هغه زال له منځه یوسي. دا خبره به پاکستان باندې څومره اغیز وکړي تر څو هلته د ترهګرو د زالو په له منځه وړلو کې اقدام وکړي؟
دا د رئیس جمهور دقیق خبره ده، اما هغه وخت دنیا له موږ سره همکاري کوي چې موږ دغه اسناد دغه دلایل چې اوس په شلوار کې هر روز به اختر منصور جلسه د وایفای پیرهداري کوي، هر روز به پاکستان هلیکوپتر باندې اسلام آباد ته ځي بېرته راځي. دغه اسناد دنیا ته وښیو چې موږ مظلوم یو، پاکستان ظالم ده. تر هغه وخت پورې چې موږ دا اسناد شورای امنیت ته، محکمې حق ته، سفارتونو ته، دنیا ته رایه نه کړو، یوازې د کنفرانس مطبوعاتي له لارې دا مشکل نه حل کېږي.
د سس چارو کار پو احمد سعیدی و چې د افغان ولسمشر د ورستو څرګندونو په اړه او د افغانستان حکومت د نړیوالو هڅو په برخه کې څه کولای شي چې پر پاکستان فشار راوړي چې په افغانستان کې د افغان چارواکو په وینا له لاسوهنې څخه لاس واخلي، په دې اړه خپل نظر را سره شریکاو.
وبو زایات دی اندازې زیاتی او متاسفانه متاسفانه دغه ټول
سره وزرو کیزیستم کله کله وایي چې وزرو پنځو سم نو روسه دنیا ډیپلوماسي وبتای نه.
د افغانستان د وبو په اړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ازادي رادیو یو نوې لړۍ خپروي.
په افغانستان کې د اوبو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو دا لړۍ پیل شوې ده. موږ د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو مختلفې برخې درته خبرو. دغه راز په انټرنیټ کې هم شته که غواړئ وایورئ ورتلی شئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ. د پاکستان په اړه د افغان ولسمشر اشرف غنی د تیرې ورځې توندو څرګندونو وروسته واشنگټن ویلي چې د کابل او اسلام آباد ګډې هڅې په افغانستان او سیمه کې د افراطیانو مخه نیولی شي. پیکینګ بیا ژمنه کوي چې په سیمه کې به د ثبات لپاره له اسلام آباد او کابل سره ګډې هڅې وکړي او دواړه به وهڅوي، خو د طالبانو مشر ملا اختر منصور وایي چې جګړو ته دوام ورکوي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت له افغانستان او پاکستان غوښتل چې په ګډه کار وکړي او په سیمه کې د افراطیانو مخه ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی وویل د سیمه هیوادونه د ترستانو او افراطیانو له لوري ډیر ځورېدلې دي. جان کیربی زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه له افغانانو سره پر خپلو ژمنو ولاړ دي او له افغانستان، پاکستان او نورو همکارانو سره په سیمه کې د ثبات لپاره له نږدې همکاري کوي. جان کیربی دا څرګندونه وروسته تر دې وکړي چې تیر ورځ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان وغوښتل چې په خپل خاور کې د طالبانو د هڅو مخه ونیسي.
دفترونه یې وتړي، دهشتګران محاکمه کړي، مجروحینو ته د شفاخانې د تګ اجازه ورنکړي او داسې نور چې ټول امه په کاغذ کې راغلي.
د طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور تیر اونۍ له خپلو ملګرو وغوښتل چې جګړو ته ادامه ورکړي. د ملا منصور د مشي پر سر د طالبانو ترمنځ اختلافات شته. جرمنی اژانس څرګندوي چې د طالبانو مشان پر دې سره بیل دي چې ځینې غواړي په افغانستان کې له څوارلس کلونو راهیسې روانې جګړې ته ادامه ورکړي او یو شمېر بیا د سولې پر مسلې فکر کوي. د امریکا متحده ایالاتونه په دې باور دي چې د سولې خبرې باید مخته ولاړې شي، خو جان کیربی تیره ورځ په واشنگټن کې د خبرو پر مهال دا ونه ویل چې په کابل کې وروستۍ چاودنې به د سولې پر بهیر څه اغېز وکړي. بل لور ته د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي چې په افغانستان او پاکستان کې ثبات د ټولې سیمې له ثبات سره تړلی دی. لیو جین چو دا خبره په پکن کې د افغانستان او پاکستان د رسنیو له یو شمېر استازو سره وکړه او زیاته یې کړه چې چین به د هغو پریکړو د تطبیق لپاره هڅو ته دوام ورکړي چې په اکتوبر کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د چین ولسمشر شی جین پینګ موافقه پرې کړې وه. لیو جین چو وویل چې تیر کال په اکتوبر کې دواړو مشرانو منلې وه چې دوه اړخیزه ستراتیژیک اړیکې پراخ کړي او عملي ګامونه واخلي. د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر بیا وویل سوله او پراختیا ګډ هدف دی او موږ دې ته اړتیا لرو چې مشترک کار وکړو. د چین د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال زیاته کړه چې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ درې اړخیزه همکاري له دې سره مرسته کوي چې د کابل او اسلام آباد روابط بهتره شي. لیو د چین د بهرنیو چارو په وزارت کې په خپلو خبرو کې له طالبانو سره د سولې مسله یاد کړه او ویل چې د خبرو ته هیله شته. خود مولا محمد عمر د مړینې خبر تر خبرې وروسته دا بهیر وزنډیده او د طالبانو ترمنځ د نوي مشر د ټاکنې هڅې هم ورو روانې دي. لیو وویل چین له پاکستان سره هڅه کوي چې د بهیر بیرته پیل شي، خو دا بهیر یو څه پیچلې شوی او شایي وخت غوړي چې بیا پیل شي.
و مردل چې واشنگټن وای چې د کابل او اسلام آباد ګډې هڅې د افراطیانو مخه نیولی شي. واشنگټن د څرګندونې وروسته له هغه کوي چې افغان ولسمشر اشرف غنی تېره ورځ پاکستان په اړه توندې څرګندونې وکړې. تا تاسو هم د اس ام اس 800 شمیرې لاري د افغانستان کې د سولې او امنیت په اړه ډیر پیغامونه راسته ویلي دي. پیغامونه زخ زیاتی خو دوبه ولولو عبدالرؤوف دلسوز لیکلی دي چې ولې په افغانستان کې سولې او امنیت نه ټینګیږي. د هغه پوښتنه ده چې د افغانستان د اکثرو خلکو سره ده. دغه راز یو بل اوریدونکي لیکلي دي چې په خپل اس ام اس کې البته چې د طالبانو نوی مشرتابه ډیر بېرحمه دی، له ټاکنې سمدستي وروسته په افغانستان کې خونړۍ حمله تر سره کړلې. د اس ام اس لاري رالیګلي پیغامونه مو زیاتې موږ هرومرو په پروګرامونو کې خبرو درته. تاسو ټولو مننه. اوس وخت په افغانستان کې 2:30 بجې دي. ملالای بشیر بیا هم په ستډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
ټاکل سوی چې ډیر ژر د شار جوړونې وزارت تشپژو چارواکو دوسیه چې په اداري فساد او اختلاس تورن دي محکمې ته واستوي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې لنن سهار راهیسې د دې ولایت په ډنډ غوري سیمه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته روانه ده. د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې وسلوال طالبان په نقشه کړی دي. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ لخوا یو نوی سروې شي چې لنه امنی وروسته اداري فساد د افغان حکومت په مخ کې لوی خنډ جوړوي. د پاکستان پولیس وايي پر یو شمیر کوچنیانو د جنسي تیری او د هغوی د ویډیوي فلمونو د خپرولو په تور یې نور 15 کسان نیولې دي. د عراق پارلمان په عمومي رضایت سره د صدر اعظم حیدر علی بادی د اداري فساد پر وړاندې د اصلاحات وړاندې تصویب کړ. په یو بل خبر کې د عراق د صدر اعظم له درو مرستیالانو څخه یو استعفا کړې دي او د اداري فساد په اړه به پلټنې ځنې کیږي. د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف نن ترکیه ته خپل سفر وځنډاوه. د ترکیه پوځوای پرونه نن یې د دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې د کورد یاغیانو پر 12 اهدافو هوایی حمله کړې دي. او په ترکیه کې د ورستی تاوتریخوالي په لړ کې هدا اقل 9 کسان وجل سوي دي. مهم خبرونه هم دومره وو. اوس ل یوې لنډې وقفې ورسته اقتصادي خبرونه ته غوښ نیسو.
لا ازادي رادیو نه مو د افغانستان اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. دا هلمند کرنې د ریاست مسولین وایي د 15.1 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت سودا سي پروژې پلي کوي چې د کروندګرو ډېر ستونزې به هواري کړي. د دې ولایت د کرنې رئیس سید رفیع الله قلم وایي له دې پروژو څخه یو د هلمند د کروندګرو د کرنیزو محصولاتو لپاره د مارکیټ جوړول، یو سره سړخونه چې د 1500 متری کټونه میوه د ساتنې ظرفیت لري، او د لخکرګا خار اړوند د بولان پسیمه کې د هغه فارم پر بیا احیا او جوړونې کار روان دي چې د کورنیو جګړو پر مهال لا ګټي اخیستنې لویدلای وو.
په مجموع کې ټول هغه کرنیز محصولات چې بزګر په هلمند کې تولیدي دا به دغه مشخص ادرس باندې به دغه مرکز سره وړي او د دې ځای څخه به نور ولایاتو او همدارنګ بهرنیو هیوادو ته صادریږي چې دا یو اشد ضرورت په هلمند کې.
هغه ویل د هلمند د زراعتي محصولاتو لپاره د مارکیټ جوړېدل به هغه کروندګر د کوکنارو لا کښت نه بل کښت ته متوجه کړي چې د میوه او نورو محصولاتو د مارکیټ د نشټوالي په پلمې کوکنار کړل. د روشن مخابراتي شبکې یاران د روشن لخوا د ځوانانو لپاره یو نوی مخابراتي سیستم فعال کړ. د دې شبکې مسولین وایي دا سیستم به ځوانانو ته د تعلیم، کارموندنې، ظرفیت جوړونې، سپورت او داسې نورو چارو کې اسانتیاوي برابرې کړي. دوی ویل یاران د روشن لخوا نوی سیم کارت د روان لمریز کال د اسد د میاشتې له شلمې څخه فعالیږي. د سیم کارت ځوانانو ته په ټیټه بیه یو شمیر ګټور پکیجونه آماده کړي دي. د دې شبکې د بشري منابعو رئیس شیرین رحماني ویل دا د ځوانانو د یو موټی کولو لپاره نوې قدم دی. روشن مخابراتي شبکې په 2003 میلادي کال کې فعالیت پیل کړی دی. د دې شبکې د معلوماتو لمخې د کارکونکو شمیر سباندې 1300 تنو ترسيږي او شاوخوا 15000 افغانانو ته د کار زمینی برابرې کړې دي. د هرات ولایت د کرنې ریاست چارواکي وای په پام کې لري چې یو شمیر میرمنې د کرنیزو پروګرامونو د پراختیا په برخه کې وروزي. د هرات د کرنې د ریاست د اقتصاد څانګې مدیر موین احمدی ازادي رادیو ته ویل چې دوی د خزینه او سره همکاري کوي او د بازار موندنې په برخه کې میرمنې روزي. دا په داسې حال کې ده چې د هرات د خزینه کوپراتیفونو غړي او مسولین وای چې د کرنې د وسارت نه پاملرنه او بې غوري په هرات کې د کروندګرو خزو د زړه توروالي سبب شوې ده.
او دا هم د کابل په بازارونو کې نن افغانۍ د بهرنیو اسارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 28 افغانۍ او یا پوله، یو انګلیسی پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 18 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ 20 پوله او زر هندۍ کالدار بیا 998 افغانۍ بدلیږي.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. ازادي راډیو هر ورځ سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. وړاندې 219 پروګرامونه لرو ازادي او اوریدونکو او د انصاف پلټکه. او خو اوس به یو سیمه ایز موضوع راخلو، د ایران او د ترکیه د اړیکو په اړه. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت وایي د هیواد د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سفر ځنډیدلې. د ترکیه چارواکو له انقره څخه د جواد ظریف د کتنې د ځنډیدو په باب د ځینو ستونزو یادونه کړې، خو هغه نه دي تشریح کړي. خو له بلې خوا بیا یو شمېر رسنیو ویلي چې د دې سفر د ځنډیدو یو اصلي علت د جواد ظریف هغه مقاله ده چې د ترکیه د اپوزیسیون یوې ورځپاڼې ته لیکلې ده. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
کته هم چې ترکی مقامات وی په محلويش کې د ستونزې له امله انقره ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سفر ځنډیدلې ده، خو ځینو رسنیو بیا بل ډول ریپورټونه خپاره کړي دي. یو شمېر ترکی رسنیو ویلي له ترکیې څخه د جواد ظریف د سفر د ځنډیدو اصلي سبب هغه مقاله ده چې نوموړي په دې ورستیو کې د ترکیې د حکومت یو مخالف ورسپانې ته لیکلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جمهوریت ورسپانې ته په لیکل شوې مقاله کې په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو پر تګلاره انتقاد کړی دی. ترکیه او امریکا د ناټو تړون متحدان دي او د سوریې او عراق د جګړو په برخه کې په خپلو کې نږدې همکاري لري. ترکیه تیره اونۍ خپل جنوبي پوځي اډه انجرلیک د متحده ایالاتو په واک کې ورکړه چې له دې ځایه په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد هوایي عملیات وکړي. د سوریې په مسأله کې ترکیه او ایران د یو بل په خلاف دریځونه لري. انقره د سوریې د ولسمشر بشار اسد د نظام خلاف ده او ایران بیا له نوموړي ملاتړ کوي. ټاکل شوی و چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن ترکیه ته ورسیږي او د دوه اړخیزو مسئلو او په سیمه کې د روانو تحولاتو په باب له ترکی مقاماتو سره خبرې وکړي. د ایران ولسمشر تیر اونۍ په ترکیه غږ وکړ چې د داعش پر ضد مبارزه کې له تهران سره نږدې همکاري وکړي. په سیمه کې د یو بل تحول په لړ کې د روسیې، ایران او سوریې ډیپلوماټانو له تیر اونۍ راهیسې غونډې پیل کړي دي چې په سیمه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد یو ائتلاف چې د بشار اسد حکومت هم پکې وي جوړ کړي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي په سی ورشبلو یغي په سی ورشبلو یغي په سی ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازری په ویګره کوی ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سی ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه د هلمند ولایت یو سیدونکو ته ځانګړې شوې چوي. د ملي اردو ځواکونه یې مکانی ولده. میراجان وای افغانستان ته د ناټو د ځواکونو پراتک سره په هلمند کې خپل ځمکه د غوځواکونو ته د جاري پتوګه ورکړي و. میراجان وای خودري کاله مخکې د سیمه د ناټو د ځواکونو په وټلو سره د غزمکه د ملي اردو ځواکونو په واک کې ده. میراجان د خپل ځمکه غوښتنه کوي وای چې د هلمند چارواکي هم غږ نه اوري.
میراجان د هلمند ولایت د ګرنشیل د ولسوالۍ د سفر سایش خبره کوم.
ستونزه متده
زه د تایوان عمره مزکه ملاله بیا چې کوم دغه د ناټو ځواکونه رالو د ترالو بیا یو لاندې کړه، یعنی نیمه یې لاندې کړه. ورسره چې هغه تر دوه درو کلو مخکې به ټولاړو نه هغه د ملي اردو قرارګا هغه تاسو په کندک باندې د دوی وظیفه بدله شو. نو بیا مکمل هغه قرارګا دغه کړه هغه تکړه اجما نمره مکمل توګه لاندې کړه. نو بیا زه ولاړم ټولنیز شورا ته، ولاړم ټولنیز شورا کې مې اله تاریخ وکړه. خو بیا مې یو نتیجې نه درکړي ولکه دی و جواب راکړي دی نه جواب راکړي. بیا ولاړم مخکې ولسوال صاحب پروس کا دل ولسوال صاحب ایوب عمر مې دل یغه سره مې دا ارزل ورته وکړه. یغه مې وویل یغه د تو ذکر ما کله کجا به ورسته ګورو. خو بیا یغه کار نه درکړي. ورسته بیا ولاړم ولایت، ولاړم په ولایت کې مې ارزه وکړه. والي صاحب نو وکړه والي صاحب بیا دا لیکلی وو تیر کال والي صاحب دغه محمد نعیم بلوچ یګه دا راته وویل او لیکل وو چې دا انته د ملي ورته قرارګاه ته لار فغلی مکته یو شی ولیکي زه بیرته دلته راغلم یا بیا کوم د قرارګاه قومندان صاحب څه وویل جان باز خان یګه ته ویل چې داسې مشکل لرم دغه دا راته لیکلې عریضه نور ښکاره کړه خو بیا یې هم ویل وای بچا بیا وروسته ګورو بیا بیا ګورو په اخر کې ګورو بیرته بیا ولسوال صاحب ته ولاړم بیا ولسوال صاحب راته وویل چې اوس خو دا کوم ولسوالان چې هغه سرپرست ناست دي که کوم وخت ورسال ک دلته کایم وسو بیا ان شاء الله یو کوشش وکړو دغه په بدل څخه یا نمبر درکو یا د تاوان درکو خو تر اوسه پورې ما ته یو ولایت تللی یم کار نه درا کړی ولسوالۍ تللی یم کار نه درا کړی ټولنی شورا تللی نه درا کړی ټول نو ویری دی وون کار نه درا کړی بس تر اوسه پورې زه راشي نه هیله نه امید نه شم
تاسو زما کڅوړه دا او څوک لکیږي چې د ملي اردو ځواکونو تاسو نه نیولې ده
تقریبا دا پنځه کال کېږي دا شپېته پایا کې دا یو د سټېټ کې د دې شې نه لکه د کوم خاريات هم ځکه چې دي شالته ډېر تنګ دا د سبقوا دا بس ما ورته وی دلته نه یی د قرارګا هغه شې درا کې ابل شې درا کې
وس غواړی غوښتنه مو څه ده
وس ما غوښتنه وروه شې دا حکومت مې راوانی وو کې د دې په بدل کې د ماته اخوا ته بل نمره راکې یا د ماته تاوان راکې کچېره حکومت دا ما سره همکاري کولای شي زه خپل دکاندار سره ما کور می تقریبا 14 کیلومتر له بازار لری د زیمدار هم یم زیمداري کاربارم کوم نو ډیر تاسو ته زمو راځم ما دې په ډیر غټ تکلیف ده نه کوم دې مهرباني وکړي ما ته دې په بدل کې نمره راکې چې تاسو ما کې زبل نږدې چې په جوړ کوم از څه جوړات له بازار سره وکم
نو څه وای مونږ تاسو یې ستونزې په اړه چا سره وغږیګو
او څه خو هغه کوم زوال مکانات ته مات خواله معلوماتي دي چې وزیر دفاع سره غږیږي وزارت عدالت سره غږیږي کوم په کوم ورګان باندې دي ما کار کېدل شي هغه خو ان شاء الله تر ما ته ښه معلومه ده شي الله غل والي صاحب سره یې یو څه ما معرفي کوي زو ورسم وایي ته ورسم والي صاحب سره وینم چې دې سړي په بل نمبرات لري د دې بدل کې یو نمبر ورکې نمبر دلته به ښه دی د تخته کوه دا یعنی
تاسو د ولایت مقام ته مراجعه کړي څه وایي دوی تاسو سره څه جمعنه کړي چې زما کدار کوي کنه
یا 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 څو دا نه درا سره کړی هیڅ وایې غوای ته اوس کې نه دی ابو جاګور ته اوس کې نه دی ابو جاګور ان زه مجبور اوسم زه خپل د تاسو د ازادۍ رډو د خې ډېر هر پروګرام یې اورم اخر مجبور اوسم ساعت راځي د دوی دروازه ور وته کو چې خدای نه خواسته دا زړه کړ بدون دا کار سره برابر څه خدای دی و چې دایمه مشکل حل شي
مونږ د غستون زده هلمند والی لویاند مرزو اکثره تر حق له
موږ شاید وو یو چې په دې برخه کې کوم مشکلات یا ستونزې خلک چي لري او یا هم دوی کوم ځایونه چي دي شاید هم د سیمنې وچ نه دی وي په دې کوم ځایونه کې لري کوم داسې مسلې واقع کیږي چې داسې مشکل خلکو ته بخښوي خو بیا هم په دې برابر باندې کچیر واقعا هم د کس کوم معلومات ځان سره لري کوم شواهد اسناد ثبوت هر څه چې د ځان سره لري د ځکه په برابر باندې کومه کواله چې دوی سره ځکه هغه شخصي ځکه چې یو کواله لري د ځان سره دوی کولای شي ولایت مقام ادارې ته مراجعه وکړي او په هغه اساس باندې هغه واس چې موږ سره وي هغه نه ځنه دغه وو او په دې برخه کې موږ کوکلي ګمونه ورسره پورته کوو او تر څنګه دوی کولای شي ولایت مقام ادارې ته په روزانه هر وخت چې هر د شنبه د ورځې نام د اوس هر غړی چې د کولای شي وخت ولري ولایت مقام ادارې ته لنډه طریقه وایند وای د فکر سره دیخي مراجعه وکړي چې موږ تلیر وساتای د خدمت کیو او د دوی ځواب په مستقیم ډول د جناب والی صاحب سره مقام د ولایت سره او همداشن په هغه ادارو باندې چې ولایت مقام کې موجود دي او په غوږ ځای باندې موږ حل کولای شو مغه ته به پړوند وخت کې رسو په ډېرې وخت داسې مشکلات پیښیږي چې هغه موږ په هلمند ولایت کې ډېرې ځکه دولتي ځکه دي ځینې کسان وایي چې د ځکه شخصي دي کله چې املاکي ډول تر رسیږي هغه دولتي ځکه وي او د دولت وي دا نور شروع کړی وي نو په دې اساس باندې چې دوی کچ کوم ثبوت او اسناد ځان سره ولري موږ ان شاء الله دریغ نه ځنه چې په هر ډول چې کېږي دوی
زواک صاحب دغه سړی وای څو کال کېږي چې ټول ادارو ته مراجعه کړي اسنادونه ورخودلی دي خو وای چې دا ستونزه حل شوه نه ده نو مشکل په څه کې ده چې دا ستونزه نه لګي
بلې شاید کوم مشکل یا کوم ستونزه موجوده وي او یا هم شاید ځکه دولتي وي او یا هم شاید د تپاسنادو یا ثبوت کې کوم مشکل وي خو که چېرې کوم مشکل نه وي هم زه یادونه کوم چې دوی د ولایت مقام ادارې ته مراجعه وکړي په هر اساس چې کېږي ان شاء الله تر هغه وخت پورې چې دغه ستونزې نه وي حل شي موږ خپل کوششونه ورسره کوو او دا چې بچا د خاطر تقریبا څو کال به ورکړي چې تاسو معلومه ده چې ولایت مقام کې د ویان په حساب باندې دندې یا کوم تر دې وخت پورې ځکه چې ډېری مشکلات او ستونزې راځي او خپل زه د ځینې ډېرو کسانو ملکي کسانو ځکه چې د هلمند خلک شاید ما آواز ما اوري هغه کسان چې واقعا هم مشکلات او ستونزې لري ډېری مشکلات او ستونزې ځکه چې د ولایت مقام ته لاسرسي په ډېری ځایونو کې ډېره مشکله وي خو بیا هم د دې له طریقه چې موږ وتوانېږو او د دوی مشکلات او ستونزې ورته کړو په دې اسانه ډول د ما دفتر ته مراجعه کولی شي په دې دمه پورې د بس چا مراجعه هم نه ده کړې چې هغه د یو مشکل ولري ځکه که داسې یو مشکل ولري په عموما کې د ولایت مقام له ټولو مشکلاتو څخه وینځي خبر وي او په هر وخت کې د خلکو مشکلات ورته رفع کوي او اړوندو څانګو ته یې رسوي نو بیا هم مشکل چې ولري
وروستۍ پوښتنه دا ده چې یو شمېر کسان ډېر شکایت کوي چې موږ لوړ مقام یا داسې ادارو ته نشو رسېدی یا بلدیت نه لرو یا نشي رسېدلی نو تاسو دفتر ته دا سړی څنګه درشي څه سپارښتنه ورته کوئ
بلې کېدای شي ولایت مقام ته چې خپل د ولایت مقام تاسو معلومیږي معمولا د ټول دفترونه ولایت مقام داخل کړي خو بیا هم په هره طریقه کېدای شي زما نمبر پیدا کړي او ستاسو له طریقه کېدای شي کله چې تماس درسره نیسي زما نمبر ورته ورکړي زه انشاءالله د مشکل په غاړوندې څنګه پرې ورسوم
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې یوازې د شنبې او یک شنبې په ورځو له موږ سره طرحه کړئ زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم خوشاله يم چې بیا هم زه فریبا ظاهر ستاسو د دې اونۍ د راستول سوي پیغامونو سره ستاسو په خدمت کې يم لکه چې تاسو ته هم څرګنده ده په دې ورستیو څو ورځو کې په تیر بیا په کابل ښار کې د خونړیو بریدونو او هم په ټول افغانستان کې د ناامنیو د راپورونو د خبرېدو سره ولسمشر په یو خبري کانفرنس کې له پاکستان څخه د تروریزم د لمنځه وړلو په برخه کې د صادقانه همکاري غوښتنه وکړه او ویل چې باید پر خپل ژمنو عمل وکړي دوی د انتقاد هم کوي چې پاکستان په دې برخه کې په دې تیرو لسو میاشتو کې همکاري نه ده کړې او په دې ترتیب زموږ یو شمیر اوریدونکو هم له افغانستان سره د پاکستان د همکاري په اړه مشتخل نظرونه پر ټلیفوني پیغام ثبتونکې دستګاه پرې شوه دي چې د دې د نن ورځې خبرونه می هم دې نظرونه ته ځانګړې کړې ده یو شمیر اوریدونکو وایي چې افغان حکومت باید د دوست او دشمن تفکیک وکړي او خپل ملي ګټو ته جدي پام وکړي د پاکستان لاسوهونو څخه شکایت لري او پر افغان حکومت شخ کوي چې مخې ونیسي نور نظرونه هم ستا خو مخ کې تر دې چې د پیغامونو اوریدو ته ورسو دا یادونه کوم چې د ازادي اوریدونکو خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې یوازې ستاسو د پیغامونو پر اساس جوړیږي او د اوریدونکو نظرونه دي نور منځن روم پیغامونه به مو په ګټه سره وورو
وروره زما دا پیغام دی ګوره د افغانستان کوم تلویزیون نه دي د افغانستان کوم رئیس جمهوران چې دي د پاکستان نه نور رئیس هم بسته مغواړي څومره سره غواړي طالب کوي او دا افغاني طالبان ډېر دي چې ما سره کابل کې د سوله وکړي او په چین کې دي وکړي په سعودي کې دي وکړي پاکستان خو زموږ د ښکلن دښمن نه تاغې نه سوله غواړي په وسم په دغه ګونړ باندې دا سلو کینډور کېږي توغون دی او ستر کېږي ورځ په ورځ زما غوانان زما په اردو زما پولیس شهیدان کېږي د دې مرسته نه نو تیر جدي خبر نه نو تیر چې مخامخ جګړه شهیدان کې مخامخ شهیدان کو پرې چې موږ خارج روان یو خارج نو موږ مودي پاکستان سره جګړه کوو په دې هم خطو زما کوم خطو مات خطو پاکستان سره ډقوم نو د دې مرسته ولې دغه نه تیر چې پاکستان خلو خلو کې ماره پاکستان زما په 50 کلن دښمن دی تاسو کوی نو تاسو کوي تاسو چین نه سکای هغه وې دغه دښمن دی زما په زده کوي مخدو چې د دې په دې خرکو سره 50 کړه مخ کې ما ایمان خو دې پنجابي ته هغه به خو کې له پاکستان څه ته وای زما دا پیغام دی سلام علیکم
سلام علیکم زای ز صلاح اجمل د کندهار ولایت د دند ولسوالی د مشر د کلی خبرې کوم ک پاکستان د ولسمشر اشرف غنی د ما د فایش د پاکستان ته په کلا ک وریاده کی چې مې کړی وریاده په سره غوړه په افغانستان کې جګړه رواني دی ولی او تبریش نه کړم ز رئیس جمهور اشرف غنی رئیس ورته وایته زه
سره د افغانی او د ګران د کندهار ولایت څخه تاسو ته پاره کوم محترم ګور اشرف غنی د افغانستان د شورا ملي څخه د مشرانو جرګې څخه د دغه کابینه څخه د دغه اجرایه سره د دغه څخه د ټول څخه ما د هیله او ما د پیغام باید خوشي
موږ افغانان تاسو وایاست چې لس میلیونه افغانان موږ ته رایه راکړې ده، موږ تاسې درې لکه اردو لرې لس میلیونه افغانانو تاسو ته رایه درکړې ده، دایه دا څو میلیونه انسانان دا ټول ستاسې ملګري دي. خو که تاسو د پاکستان په ضد جګړه ایران کوي یا د جنګ کرښو لواستې محترم وي، هېواد دا غوښتنه ده چې ټول افغانان سره بدېږي. دا یوه زه تر کومه افغانانو نه یم غیرتمن، چې زه درېږم دوی نه درېږي. یوه دا د ټول خبره دا ده د اشرف غني سمدای زموږ د کندهار سرحدي لوا چې د محترم وسطی وکړو چې پوښتنې وکړي، جدي تذکرې ور جوړې کړې دي، هلته ټاپه په بولدک پرته د وسطی د تذکرو د مدیریت څخه پوښتنه وکړي، د ګلستان خلک دي، د پشین خلک دي، د دنګل خلک دي، د کوټي خلک دي، په سرحدیانو کې دي. اوس فعلا وسطی د معروف پولیس والی کې کومندانه امیر شمس الله په نامه د نور داسې دي، د عسکري سره دي عسکر دي. خوشحال خانه ورته وایي د پاکستانیانو تهمه ده، پر هغه خوشحال خانه باندې دوی اردي شنخته عکسونه ورکوي، هغه شنخته کارتونه ور جمع کوي د چنده زره افغانو په بدل کې. نو زما دا هیله وه چې خپل پر امنیتي باندې دوکاندار وکړي چې دوی خلکو مخ ونیسي.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت دلالپوری ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. زموږ دا عرضه او ارزو ده چې د پاکستان حکومت د افغانستان خلکو سره ډېر زیاتې او ظلمونه روان کړي دي او کوي، ورسره دستي سازو سره روان دي. پاخه کورونه او د جوړ کورونه ته وران کړل او لوټ چپاوې ته کړل، کالي ته وران کاري چې د دیوالونو او د خاورو نه لاندې کړل، او خلک یې لای تنهی تر دې پورې چې د دوی مالونه د خاورو نه لاندې کړل او بینوی را وژړل. د افغانستان خلکو ته ډېر په سپک سترګه او په سپک نظر ګوري، هېڅ توجه او نظر ورته نه کوي. جیل به جیل، تانه په تانه باندې نیول کېږي او د تکلیف زخمه سره مخامخ کېږي. د افغانستان چارواکو ته او جمهور رئیس ته زموږ دا خواهش دی چې زموږ د خلکو غم وکړي او د دوی زر تر زره تصمیم ونیسي چې د دې ظلم او د زیاتي نه خلاص شي. وسلام علیکم، خوشحاله لره
زما کرام دی بدوالو صدا ته د ایسا شبکه له هغې وروسته چې د ډیورنډ لاین جوړ شوی ده، تر اوسه پورې په دې تر هو پلانونو باندې کار کوي چې د افغانستان په وړاندې باندې د خرابیو او د بدبختیو پلانونه جوړوي. او بل خبره ده چې دا څنګه یو ورور داسې ورور جوړېدلی شوی چې هغه ورور لوټه وي او بیا په ډېرې بې شرمۍ سره لاس هم تر مخ نیسي. موږ وینو چې دښمن لوټه وړي، خو لاس په شان یې چې آماده څنګه ورور د لوټه وړي او په ډېره بې شرمۍ او په ډېره سپین سترګۍ سره بېرته لاس تر مخ نیسي، او همېش غواړي چې په جهاني سطح سره یا هم په انفرادي سطح سره په شخصي لحاظ باندې د افغانانو سره دوی دغه عقدې لري، همېش غواړي چې هغوی ته مشکلات او پرابلمونه جوړ کړي. نو په دې باندې موږ ډېر خوشحاله یو چې په اوسنیو کې د افغانستان چارواکو د پاکستان په وړاندې باندې جدي عکس العمل ښکاره کړی ده، او هیله ده چې د افغانستان تاریخ ته وکتل شي او دا هم افغانان یو غیور او بغیرت ملت او د پردیو په مقابل کې خپلو عکس العملونه چې هغوی ښیي دې ته دوام ورکړي او ټول ملت ورسره ملاتړی ده.
السلام علیکم، زه خبرې کوم څنګه د ولایت نه. اشرف غنی دا مګا پیغام دی چې پکار دی چې د پاکستان ته جنگ اعلان وکړي، خو پکار په موږ ټمپن به استعمال کړي دا ټول افغانستان خان د خدای په ورز مړ کړي. او موږ پاکستان ته اول ضرورت دی چې پاکستان ته جنگ اعلان وکړو، او اشرف غنی دا اعلان وکړي چې د افغانستان چې څومره خلک دي ټول په ورسای پاکستان دا خو ورز نه، په افغانستان کې هر ورز ویر جوړ وي. دا چې ورې سره ستاسو نه چې په افغانستان کې یو ویر جوړ نه وي.
السلام علیکم، ته مخه خاص. السلام علیکم، شادي نه فرا ولایت فرا ود اور سوي ته امریکا نه ولې موږ دا غوړو دا شفونی ولا دا تر زړه ته چې بسر اسمان دې ام پاکستان سره جنگ اعلان کړي. دا چې موږ کړي وو دا ورې زړه ته مو پټاونه کې یو د امیت کړي د میدان مخ ته وایي مخ ته پټاوو سو یو هغه دا چې مردا بل پټاو چې وسه دا څونه مسلمانان شهیدان سو مرستو مردا بالا نه سو کوملای سو وایي د پاکستان سره رسمان جنگ اعلان کړي. واسته نه وي سلام.
السلام علیکم، زمانم باول خان کټوازه ده. زما خپل رئیس جمهور ته دا پیغام ده چې به په موږ باندې، په عوام باندې غږ وکړي او په ملت باندې. موږ د پاکستان لپاره
سر قربانی ته ولاړ یو او خپل سر به د پاکستان لاره خپل سر به د پاکستان په لار کې ان شاء الله خدای پاک ته مو قرباني کړو او د پنجافي په ضد به ان شاء الله مفتول راپورته سو مو به ټول راکینو دولت کی قرار را ته کې نسریت د عوام باندې د غږ وکي موږ ټول قرباني ته ناست یو د پاکستان په ځای کې او خاص په سبیل الله جهاد څوک چې د چا په ملک باندې تجاوز کوي څوک چې بے ګناه انسانان په خپل وطن کې وژني له هغه سره کې اسلامي کوپرې له هغه سره جهاد روا ده له هغه سره موږ د جهاد په مقابل کې د پاکستان موږ جهاد ناره کوو جهاد ورسره کوو او فرض ده ورسره له پاکستان سره چې صرف اشرف غني په موږ باندې غږ وکړي وسلام
زه عارف شنواره د درخواست از ما د رئیس جمهور او د اجرایی رئیس نه چې هم په وزارت داخله کې چې کوم د هوادونو جاسوسان دي لکه د پاکستان او د ایران او یا د طالبانو سره اړیکې لري او جاسوسي ورته کوي او یا هم په امنیتي ملي کې چې کوم د ایسای جاسوسان دي په وړه سطحه باندې که په غټه سطحه باید چې په دو کې یوه تصفیه وشي او تصفیهوي دا د تصفیهوي عملیات په دوکې وکړي چې کوم په غټو غټو مثال په چوکو باندې ناست خلک دي او مثال د ملک هم نشته ورسره او خارجي پاسپورټونه لري هم په وزارت داخله او هم په امنیتي ملي او په کشفي ارګانونو کې چې مثال قرباني ټول افغانان کوي او دغه خلکو نه دلته فامیلونه نشته دی نه مثال دلته په اوسېدان ځای لري نه په افغانستان کې کور لري د خارج نه راغلي خلک دي دلته په چوکو ناست دي عام افغانان او د غریبو مظلومانو افغانانو وینې تویږي بې ځایه او مثال په انتحار او په انفجار کې مري.
سلام علیکم، زه سمیع الله د کندوز ولایت د سرچې ولسوالۍ نه. زما د محترم جمهور رئیس اشرف غنی صاحب څخه دا غوښتنه ده چې دا د پاکستان چې کوم سرحدي بارډر ده دا باید هندوانو ته واله کړي چې پاکستان له دغې لارې اکمالات کوي او زمونږ وطن کې زمونږ فوج خرابوي. نو زه دا جدي غوښتنه لرم د اشرف غنی صاحب څخه چې دغه دی د هند ځواکونو ته واله کړي او خپل فوجیان د ډېر په تجهیزات سنبال کړي په ډګر کې دښمن ته ماته ورکړي. والسلام.
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت زدیرو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په اول قدم کې د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. دوهم قدم کې د دولت یو څو لوړپوړو چارواکو ته جدي پیغام ورکړم، خواهش ورته کوم چې ډاکټر صاحب اشرف غنی، وزیر صاحب داخله او ملي دفاع وزیر لوی دریشیز او رئیس صاحب امنیت داونه جدي خواهش کوم چې دا رقم پیښو مخه ونیسوي. 14 کېږي څوک غم نه خوري، خور غریب هم کې مړ کېږي څوک غم نه خوري، تر څو چې دښمن نری دغه بمو 14 غچ وانه خلې خلک ناراض دي، خلک بې کوره دي، خلک بې وره دي، خلک مړ شوي دي او خلک ناتوانه دي. دا رقم پیښو نو د حکومت نه خواهش کوم چې کوم ملکونه چې موږ لاسرسی کې دا رقم کورونه پکې ونه کوي موږ نه پرېږدي او دا پنجاب چې سرو اور لمبو لاندې ونه نه نسوي قابل نه پرېږدي. ازادي راډیو نه نړۍ مننه کوم.
دغه چین هر دولت چې افغانستان د پروژه سره کومک کوي افغانستان مشران دي خپل کومک نه غواړي، خپل ملي پوځ دي سمدم تیار کړي او وایي دغه زمینه جوړه برابره کړي، هم د ځمکې ورته برابره کړي. څو تر څو به د افغانستان زارۍ کوي یو دولت خو بل دولت ته چې ته مرسته راسه که هغه ماسې په شهار وایي چې موږ د افغانستان ملاتړ کوو. داسې دولت سره دې خپل پروګرام او خپل خبرې شریک کړي چې هغه ټینګ هغه چې پر هغه خبره ولاړ ژر تر ژره ورته ودرېږي، هم تیاری رانیسي ورته، هم تیاری ورکړي، هم توپونه ورکړي، هر څه ورکړي. دا خو یو کوچنی لول چې جوړ کړي دا رقم حکومت تاسو د پخوان حکومت یې چې دا دولت موږ ملاتړ کوي دا موږ ته وایي چې موږ څه ملاتړ یې خالي ملاتړ دي. نو زه څه کوم چې نه د پاکستان څخه ګرځولی دي، نه د ایران څخه ګرځولی دي، نه د بل در څخه ګرځولی دي، نه په داخل کې تک بس یو شور یې هلته ناست یې. نو دا یو لپس خان دی خو د افغانستان مشران دي خپل عقل په کار واچي، ژر ژر تجهیز کړي، ژر ژر برابر کړي، ژر ژر سم کړي، هر څه یې ورته برابر کړي. السلام علیکم.
زمانو محمد د خندار له معروف نصالی څخه د صرفه تماس کوم. زموږ دا یله د ورور د پاکستان مرکز له سوالی باندې بمونه راغورځي، زموږ خانه کې تباه او برباد نو دا د هیله اوسه اوسه چې دا امر راغورځوي خلک ټول سره فزاد دي. والسلام.
دوستانو د پاکستان په اړه مو د یو شمیر افغانانو دریز او له افغان حکومت مو د دوی غوښتنې واورېدلې. د خبرونه په پای کې د ټلیفون شمیره در سره ولیکي او موږ ته بیا هم زنګ ووهي خپل نظرونه شکایتونه او ستونزې را سره شریکې کړي. نو دا خبرونه مو هم دومره وه. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.